به مننه ستړی مشي او د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر له اهدافو خبرو. یو امریکایی په افغانستان کې له القاعده سره د ملاتړ په تور مجرم وپیژندل شو. افغان ولسمشر تاشکند ته روان دی او روسیې ژمنه کړې چې د شمالي کوریا لانجه به په سوله ییز ډول هواره کړي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایی د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکام ځان وژونکي برید کې د برخه اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دېرش کلن محند محمد الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنې کې د همکارۍ، د ډله ییزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژنده. محکمه به خپله وروستۍ پرېکړه د جنوري په 11 وکړي او غالباً به الفرخ په عمري حبس محکوم شي. خو د مدافع وکیل پرون رویټرز اژانس ته وویل چې موکل به یې استیناف ته مخه کړي. څارنوالانو ویلي دي چې الفرخ په 2009 کال کې له القاعده شبکې سره د یوځای کېدو او د امریکایانو د وژلو په نیت پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د مراسمو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. سبا د هجري قمري میاشتې د محرم الحرام 10 ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي رډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د کابل او ولایتونو په جوماتونو او ټکي خانو کې د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نجیب دانش وایي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ د اهل تشیع ورونو لپاره دي او هلته ورځي زموږ امنیتي پلان لرو. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فت الله پر 1 سړک پرون انتحاري حمله وشوه او د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والو واخیست. په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او تر 30 تنه زیات زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږ اتیا وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هلمند په ګرشک ولسوالي، فاریاب، پکتیکا، غزنی، کندهار، د پکتیا په جانخیلو ولسوالي، سرپل، کندز، بدخشان او روزګان کې ښه عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر 2 زیات غړي وژل شوي او لسګونه وسلوال زخمیان شوي دي. جنرال وزیر زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تاشکند ته روان دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړ خو ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. د همدې خبر پاړه د ازبکستان دولتي ویب پاڼې د هغه ایواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې تاشکند ته د ولسمشر اشرف غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. کاملوف ویلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي درک زیاتولو، د اقتصادي اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکېچ په سوله ییز ډول پای ته ورسی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په هغه خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړي چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالني چې پرون په ماسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولې وو بیرته خوشي شوی دی. نوالني ویلي چې د دې کار هدف په نیشن نوګورد سیمه کې په ولاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوي وو. الکسی نوالني تقریبا 10 ساعته د پولیسو په توقيف کې وو. له هغه څخه به په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په 2 نیټه پوښتنې وشي. که چېرته په محکمه کې پر نوالني دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانونه یې سرغړونه کړې ده یوه میاشت به زنداني شي. الکسی نوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست پر راروانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو مسولانو ویلي چې هغه جرمی سابقه لري او جمهوری ریاست ته د کاندیدۍ پر شرایطو برابر نه لري. روسیه خبر داده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کیوبا کې د خپلو مامورینو شمیر کموي. دا پریکړه تر یو لړ مشکوکو او مرموزو پیښو وروسته وشوه چې د سفارت لږ تر لږه یویشت کارکوونکي ناروغان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې د کیوبا په مرکز هوانا کې د امریکا سفارت به پرانیستی پاتې شي او عاجل کارونه به سرته رسوي، خو د عادي ویزو ورکولو لړۍ به بنده شي. د کیوبا په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا د چارو مسؤول جوزف نه ویدال د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې امریکا په بیړه پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو به اغیز وکړي. تمه ده چې امریکایانو ته په یوه اعلان کې سپارښتنه وشي چې کیوبا ته له سفره ډډه وکړي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې په ګډون یو شمېر څارونکي هڅه کوي چې د دې دلیل پیدا کړي چې ولې په هوانا کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو ته په ناڅاپي ډول د سردرد او د ستړیا احساس پیدا شوی دی. حتی یو شمېر کسان په غوږونو درانه شوي دي. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته روان دی.
لوی درسیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بیان.
د جنرال قمر جاوید باجوه د دې سفر له هدف مو وړاندې په خبرونه کې خبرو او د سیاسي چارو د کتون کې مشتاق رحیم نظر اخلو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خیبر پښتونخوا کې دوه کسه پر یو موټر سایکل منه شوي. سبا او بل سبا به د موبایل شبکې هم په جنو ځایونو کې بندي شي. په کندهار کې په سلګونو جنو او شزو حرفوي زده کړې ترلاسه کړې.
ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. چې مځکې څنګه وکړو، مځکه څنګه کمې دا به څه څه ګټه اخیستلی شو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت درې کلن شو. په اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې څه ډول دی؟ په دې اړه به هم په روانه خپرونه کې تفصیل درکړو. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند ازادي رډو ته وویل چې جنرال باجوه به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ورغځولی او له هغوی هم ورته هیله لري. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړ رتبه پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته رسیږي.
قرار معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بیان برای یک سفر رسمی.
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دی حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل
افغانستان has not been a threat to his neighbors and will not.
افغانستان هیڅ کله خپل ګاونډیو ته ګواښ نه وو او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پیښوي. موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړی او له هغوی هم د ورتګام پورته کولو تمه لرو. د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي. د امریکا ولسمشر د اګست په میاشت کې د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې په پاکستان کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد د جدي مبارزې ژغ وکړ. پر پاکستان په مکرر ډول نیوکه کېږي چې په خپله خاوره کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد جدي مبارزه نه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان لوی درسي سبا کابل ته ځي. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم په ټلیفون را سره ده. رحیم صاحب منندوی مو يم چې په خبرونه کې را سره یاست.
کورمولان صاحب سلامونه نیکی هیلې مې تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې دي.
مننه رحیم صاحب. د جنرال باجوا سفر ستاسو په باور څومره مهم دی؟
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی. لدواړه لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې، او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې وو په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوا لري. دویمه اهمیت یې په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي، او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري خرول ادا کړی، د هغې نه وروسته دوی ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. نو زه فکر کوم د دومره لوړ پوړي چارواکي او په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پوځ سره د خارجه پالیسي وي، که عمومي د حکومت چارې وي. نو بنا د باجوا سفر ډېر مهمه دی، او زه فکر کوم چې په ډېرو مهمو مسایلو چې په هغې کې سوله اساسي مسله ده، په هغې باندې به خبرې کېږي.
رحیم صاحب څه فکر کوئ، آیا جنرال باجوا د امریکا د ستراتیژي د فشار له امله افغانستان ته مخه کړې ده او کنه پاکستان ځینې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا زه فکر کوم چې دغه تیره یوه میاشت په پاکستان پوره فشار لیدلی دی، که هغه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وي، که هغه د ناټو خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وي، او که هغه د بریکس ټولنې چېرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګري دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریځ اعلانول وي. یعنی پاکستان له هر اړخه تېره یوه میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تېرو کم تر کمه 15 کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدلي چې د هرې خوا نه دې په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی دې ته اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي، او د افغانستان په سوله کې خپل پریکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بله رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته پخوا به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغه سي انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله من شي، او په لنډه موده کې افغانان هیلې پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ما تاسو ویل چې حتی تیر 15 کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼا توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي، او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې دا د دوی په نړۍ کې بې ساري ده، خو یو خواته د دوی وړتیا ته په کتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته په کتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي، زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هیله مندي ښکاره ساتل په کار دي، خو په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دنده دا ده چې دغه کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی، د دې د ژوندي ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو لپاره په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې فعال لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او که داسې ونه شي او نړیوال د دغه فشارونو یو مده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کړي، په پاکستان باندې فشار کم شي. زه فکر کوم بیا به هماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي، چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي. دا د ناستې کوو، مذاکرات کوو، یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بے ساری فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس، خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین دی چې افغانستان حکومت خپله دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاری وساتي.
مشتاق رحیم، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غړو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې د ښځو لپاره په دوو لویو زراعتي او اقتصادي پروژو کې په سلګونه میرمنو ته روزنه ورکړل شوې ده. په دغو روزنیزو او حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د اقتصادي سپما، د حیواناتو ساتل، د سبزیجاتو کرنه او د باغدارۍ زده کړې ورکول شوې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ښار پاینو مینه کې د شوز چاري سات اړوند د زراعتي او حرفوي زده کړو په دې مرکز کې یو شمیر میرمنې د غواګانو او چرګانو په ساتنه، د سبزیجاتو په کرنه او د انګورو انارو او پستې د بنوالي په زده کړو بوخت دي. د یاد شونیز فارم ټول مالی لګښت د امریکا پرمختیایي اداره ورکوي، خو چارواکي دا نه وایي چې پر دغه پروژو ټول ټال څومره لګښت غلي. د کندهار د شوز چار رئیس رقیا چکزی وایي چې په لومړي پروژه کې پنځه دېرش میرمنو ته کاري زمینې برابرې شوي.
او پنده چشتنی خوندې موږ البته په دا پروګرام کې ولې ولې دا پروګرام موږ مخکې هم ډیر پر مخ باندې ویل وی تاسو چرتنه ولې چې حقوق دې ځنی خوندې وی چې البته د مرکز بده وسولي نه وي حقوق د خیتی پروګرامونه هم درلوده د ګډوډي پروګرامونه درلوده چې موږ هغه تحقیق کړی او تر څنګه هم د ارشګا پروګرامونه درلوده د یو څه چښنی کاروبار د لی پاینو من کې په پارک کې اکثره خوندې وسره ورسې د لی بورګان خې په خپل کور کې په خې هڅه کوي چې نو په خپل کور کې تیاری سمي هڅه کوي
روکیا چکزی وای په یو بل پروژه کې چې لګښت بیا هم د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا ورکول شوی. د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا ته سو میرمنو ته په بیلابیلو اقتصادي، زراعتي، تجارتي او د حرفوي کورسونو زده کړې ورکول شوی. دا غلیا چکزی په وینا د دغه ټولو پروګرامونو هدف د بېوزلو میرمنو اقتصادي لاسنیوی دی.
دلته اته ساتنی خوندې د زراعت برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول سول او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې د شپې ته نه خوندې وي، البته په ډاډ کې دی، دامان کې دی، تختپل کې دی او بولده کې هم د برنامه زموږ خوندې په اړه په مخ باندې ورسې وي او کوشش کوو چې زموږ هغه خوندې د کاروبار په دې چې دی ورکشاپونه چې موږ نه خسیږي دوی هغه تعقیب کوو تر څو هغه کاروبار چې دی په مخ باندې ویل د کوم ستونزې مخامخ دي ستونزې د اړوند د ادارو سره مطرح کوو او غواړو چې دوی کاروبار ته هم روانه کړو کېږي کوو تر څو څو کور سره خپلې اقتصادي مشکلات لري ستونزې د همدې طریقې له منځه ځي.
په اینی وخت کې ګلالي او پلوشه چې په دغه پروګرامونو کې ګډون کړی د خپلو تجربو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
کوم ښځې چې په کورونه کې مثلا باغچې لري د هغوی د لار کولای شي خپل سبزیجات ترلاسه کړي، هغوی اوس کولای شي چې د هغوی په ګټه په پوسی او د هغوی پاکوالی مراعت کړي او خپل کوم ښځې چې په کورونه کې پاکوالی نه مراعت کوي هغوی اوس دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړ چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو او هم کولای شو په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي
چې موږ څنګه وکړو ځکه سره کم یي دا هغه څه څنګه ګټه اخیستلی شو کورنۍ وخت چې دا هغه څه موږ هم استفاده کولی شو که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکړي، ښکلا راکړي او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي.
زراعت او مالداری د کندهار د کلیوالي سیمو لپاره مهمه اقتصادي سرچینه بلل کېږي چې ډېر خلک له همدې لارې د ژوند چارې مخته وړي.
ازادي راډیو په منځني سپتو لښپژني ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې په یو خصوصي مجلس کې کړې دي راخستې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د والیانو په کلنۍ غونډه کې ویل په لومړي سر کې د غوښتل چې د افغانستان د جګړې لګښت بند کړي، خو کله چې ورته امریکایي جنرالانو قناعت ورکړ چې زیات شمېر تروریستي سازمانونه په افغانستان کې دي، نو له دغه هیواد څخه وتل ورته خوندي انتخاب نه و. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ په دې خصوصي مجلس کې ویل وروسته تر هغې چې جنرالانو یې ورسره محرم معلومات شریک کړل، دې نتیجې ته ورسېد چې امریکا په افغانستان کې د موجودو تروریستي ډلو له ځپلو پرته بل انتخاب نه لري. کننو امریکا به د 2001 کال د 11 سپتمبر په شان د بلې حملې شاهد وي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه تروریستانو چې پر امریکایي برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو. د واشنگتن پوسټ په وینا ډونالډ ټرمپ افغانستان د تروریستانو د تمویل له نظره د وارتون له مالی پوهنځي سره تشبیه کړ. د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې وارتون مالی پوهنځی د امریکا او نړۍ په سطحه د اقتصاد او مالی چارو مخکښ فارغان ورکړي دي. جینس ډیفنس اونیزې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر په مهال د کابل پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې لیکي د افغان دولت د وسلوال مخالفانو دې حملې د ماتیس سفر تر سیوري لاندې راوست. اونیزې د دې پیښې پر مهال په خطا سره د یوې امریکایي الوتکې د راکټي برید له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې یادونه هم کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې د امریکا د مرکزی قومندې د اعلامیې له مخه ویلي چې وسلوالو د سپکو او درنو وسلو په واسطه د کابل پر هوایي ډګر ډزې وکړې چې زیات شمېر ملکیانې په خطر کې واچول. اونیزې زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو پر برید کوونکو ځوابي حمله وکړه او د امریکا جنگي الوتکو د حواله لارې هغه ودانۍ په نښه کړه چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب تاسو ته لرو. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تریو درویو کلونو کې د اقتصاد په برخه کې څه پرمختګونه کړی دي. همدارس دغه حکومت په کور دننه او بهر سیاست په درې کلونو کې څرنګه مخته بیولې دی، په دې اړه تفصیلي مطالب لرو. خو اوس خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د عاشورا لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغه سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د محرم په نهم او لسم ورځ به د دې صوبې پر مرکز سربیره په هغو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعاله وي چې له امنیتي پلوه حساسې دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه.
د تیر کلونو په سیر سکال هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر ښارونو کې د محرم د نهمې او لسمې ورځې د مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په حساسو سیمو کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. پاکستاني رسنۍ د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د صوبې په نورو ګڼو سیمو کې د شورا لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې تعلیمي ادارې او بازارونه درې ورځو لپاره بند کړل شوي. په شیا میشته سیمو کې امنیتي سرلا سخت شوی او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو هم بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د جمعې پوره د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د محرم د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار په ډیری برخو کې د موبایل ټلیفون شبکې د څو ساعتونو لپاره غیر فعال شوې وې. امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځ بعد خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې صوبې په هغه سیمو کې چې د شورا په وروستیو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې دي د موبایل ټلیفون شبکې بندې وي او په ماتمي جلوسونو کې ګډون کوونکو ته به تر تلاشۍ وروسته په جلوس کې د ګډون اجازه ورکول کېږي. له بلې خوا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د محرم میاشتې په لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي ستونزو له امله د غیر رجستر کډوالو د رجستریشن پروسه هم ځنډېدلې او په خبره چې دغه پروسه باتر عاشورا ورسته د دوشنبه پر ورځ بیرته پیل شي. په تیر کلونو کې په پاکستان کې د محرم پر مهال پر سخت امنیتي تدابیر سربیره د شیعهګانو پر امام بارګاګانو او ماتمي جلوسونو بریدونه او چاودنې شوي چې د جګپوړو پولیس چارواکو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یادونه وردا چې په پیښور کې پر سختو امنیتی تدابیرو سربیره تیره ورځ د ښار پرنګ لوټ سیمه کې یو شخصي روغتون ته څیرمه به چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان یې ټپیان کړل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د لرې ختیځ هیوادونو ته روان دی. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر کې له متحده ایالاتونو سره د هغوی پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې او پرته له څه شکه چې امریکا شمالي کوریا ته اندېښنه لري د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته، نو د دغه سفر پر مهال به ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا مسله هم د آسیا د ختیځو هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره شریکه کړي. فرشته جلال زی راپور لري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د روانو سیاسي لانجو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ختیځ آسیا 15 هیوادونو ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر میاشتې په 3مه نیټه جاپان، شمالي کوریا، ویتنام، چین او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه به واشنگتن ته ستون شي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې دا سفر به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو تعهد لا کلک کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سفر پر مهال په فلیپین کې د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو د سازمان آزیان په سرمشریزه او په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دواړو غونډو کې د آسیا په ختیځ او جنوب کې د امریکا د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر راتلونکي او خپل لیدلوري خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون چین ته ورسېد. چین ته د ټیلرسن د سفر یو اساسي هدف هم پر شمالي کوریا د فشار زیاتول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مکرر ډول پر چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د شمالي کوریا د تجارت 90% اتکا پر چین ده. د چین حکومت د پنځمبه پر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر میاشتې کار بند کړي او باید وتړل شي. د چین حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک پر اساس دا اعلان کړی چې تیره میاشتې پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو لګولو لپاره تصویب کړ. د امریکا ولسمشر په مخ کې پر چین نیوکه کوله چې د شمالي کوریا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي، خو د تیرې سه شنبه په ورځ د چین له ولسمشر په دې مورد کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي چارواکو سره هغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان سفر پر اجنډا او جزئیاتو هم خبري وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د فیسبوک لاره تاسو کولی شئ چې لمر سره زموږ د خبرونو پاړه خپل نظر شریک کړئ، خپل انتقادونه راته ولیکئ او همدارس کولی شئ چې خپل وړاندیزونه راته وکړئ. که الوتکه خراب وي نو سفر پکې نشي کېدلی، که پیلوټ نه وي بیا هم سفر پکې نشي کېدلی، خو که چیرته کمپیوټر روان وي بیا څنګه سفر کېدلی شي؟ په دې اړه له اسمت څاروان اور.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوس کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه یې په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام ناببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمني په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګي، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایي ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
د اسدی رادیو پروانه خبرونه کې د غوړی اچار ونیسته فری پروګرام لرو. لشه ورسته لند خبرونه وړاندې کوي خو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرنی سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کوم لاسته راوړنې درلودي او کوم ستونزې سره مخامخ و. همدارس به دا واوري چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې څه وي او مشکلات یې څه و. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځان مشون کې بریټ کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دېرش کلن محمد محمود الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې ځو وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وپیژند. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمری میاشتې د محرم الحرام لسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لښ تر لښ اتیا وسلوالو د وشل کېدو خبر په څو ولایتونو کې ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته روان دی خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې او یاد نه ده اعلان شوې او جزئیات هم له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ایز ډول پای ته ورسیږي. او د روسیې حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالني چې پرون په ماسکو کې د خپل کور تر څنګ پولیسو نیولی و بیرته خوشي شوی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت په کوردنن او بهرنی سیاست کې په تیرو دریو کلونو کې کوم لاسته راوړنې درلودې او ستونزې یې څه وې؟ که څه هم حکومت وایي چې په دې برخو کې ښې لاسته راوړنې لرلې خو د حکومت په وړاندې اپوزیسیونونه او سیاسي جریانونه بیا ورته د شک په سترګه ګوري. یوسف خان ځدران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې داغې له ډلې د اداري فساد سره د مبارزې د سولې پروسې او ښې حکومتولۍ په برخه کې ښه کارونه کړي خو یو شمېر سیاسي جریانونه په دې باور دي چې د حکومت مشران حتی نه دي توانېدلي تر څو سیاسي اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه انتقاد کوي چې د واک په سر د ویش د اختلافونو تر څنګ د انتخاباتو الکترونیکي تذکیرو کابینې او اداري فساد په اړه د حکومت ډېرې ژمنې پر ځای پاتې دي. په دې برخه کې د ولسمشر او دغه د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلافونو او د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ته ډېره اشاره کیږي. د افغانستان د لویدیځ یو مشهور څیره او د جمعیت ګوند رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومتي مشرانو باید په دې موده کې د خپل منځي اختلافاتو پر ځای په خپلو ژمنو عمل کړی وای.
له پنځو څخه ډېر وخت په اختلافونو تیر شو. هغه وخت او توان چې د خدمت لپاره وو د واک د ویش پر سر ولګید او اوس په هیواد کې داسې څه رامنځته شوي چې په خواهی ډېر سابقه نه لرله.
د جمهوری ریاست دویان دفتر سرپرست حسین مرتضوی بیا وایي چې حکومت د انتقادونو د اورېدو حوصله لري خو ټینګار کوي چې ولسمشر د خپل لومړي مرستیال سره کومه سیاسي او کاري ستونزه نه لري. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ملي وحدت حکومت په نوم حکومت تجربه کوي. پوره درې کاله وړاندې د میزان د میاشتې په اوومه نېټه دا حکومت د هغه وخت د انتخاباتو د دوه مخکښه کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ منځته راغی. دواړو مشرانو محمد اشرف غنی چې اوس د ولسمشر او عبدالله عبدالله چې د اجرایه رئیس په توګه کار کوي خلکو ته د ډېر څه کولو ژمنې ورکړې وې. د بوختیا او رامنځته کول، د امنیت تامین، په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کول، د اداري فساد سره مبارزه، د الکترونیکي تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمې ژمنې شمېرل کېږي. په سیاسي برخه کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه حکومت یوه عمده لاسته راوړنه بلل کېږي. خو د ولسي جرګې په انتخاباتو او الکترونیکي تذکرو کې ځنډ هغه موارد دي چې د منتقدینو په باور باید هم په تیرو دریو کلونو کې ورته پاملرنه شوي وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت نه یوازې دا چې انتخابات ونه شو کړی بلکې په انتخاباتي سیستم کې هم لازم اصلاحات نه دي رامنځته کړي.
باید ووایي چې د ټاکنو په برخه کې د ملي یووالي حکومت کومې ژمنې چې کړې وې، له بده مرغه چې هغو ته یې د عمل کوښښ ورنه کړ، هغو کې پاتې راغلی. د حکومت ژمنه دا وه چې پراخ ټاکنیز اصلاحات به یا بنیادي اصلاحات به د ټاکنو په عرصې کې راولي، او له بده مرغه تروس پورې چې دا درې کاله وتلي اصلاحات صرف د سیروف بدلولو باندې متمرکزه سوله چې موږ نشو کولی چې هغو ته د اصلاحاتو نوم ورکړو.
ولسمشر ماڼۍ وایي د دې لپاره چې خلکو د انتخاباتي بنسټونو او قوانینو په اړه انتقادونه لرل، حکومت د یوې شفافې پروسې له لارې نوي کمشنران معرفي کړل. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي د لومړي ځل لپاره انتخاباتي درغلۍ او سرغړونې جرم ګڼل شوی او دا کار د سازمان شویو درغلیو مخنیوی کوي. هغه وایي د نویو تذکرو د ویش ستونزې هم ختم شوي او تمه ده چې ویش به ډیر ژر پیل شي.
موږ ستونزې لرلې، په دې کې شک نشته، خو د الکترونیکي تذکرو د ویش او انتخابات ترسره کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
له دې وراخوا حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ځان بریالی بولي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه شوه او تمه ده چې د قانون د حاکمیت د عالي شورا په راتلونکي غونډه کې د تایید وړ وګرځي. د دې ترڅنګ حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې تر ډېره د حکومتي چارواکو دوسیې تر څېړنو لاندې نیول کېږي چې تر دې دمه یې یو شمېر حکومتي چارواکي بندي کړي هم دي. د شفافیت څار نړیوال سازمان په 2018 میلادي کال کې افغانستان په فساد ککړ اتم هیواد معرفي کړ، په داس حال کې چې له دې وړاندې د ډېر وخت لپاره د نړۍ دویم او دریم مفسد هیواد شمیرل کېدو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې برخه کې هڅې د لوی څارنوالۍ په شمول په بېلابېلو برخو کې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي:
لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګامونه اخیستي دي او د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه اغېزمن دي.
په دغو دریو کلونو کې د ځینو لاسته راوړنو او ستونزو سره بیا د ځینو وزارتونو تر څنګ د حکومت ډېرې نورې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره شوي دي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیل رئیس انتقادونه دا دي چې د حکومت مشران د سیاسي او خپلمنځیو اختلافونو څخه نه دي راوتلي او دا کار د کابینې د سرپرستۍ سبب شوی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر 5 میاشتو پورې په ټولو دولتي ادارو کې سرپرستي له منځه ځي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت سرپرستی د ختمولو لپاره جدي اراده لري، ډیر تدریجي ولی په دغه برخه کې مضبوط ګامونه اخلي.
د کورنیو دغو اختلافونو لاسته راوړنو او انتقادونو راخوا حکومت ادعا کوي چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست په تیرو دریو کلونو کې په ښه لوري حرکت کړی دی. ارګوای چې د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د افغانستان اړیکې د ډیرو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا سره په ګونګ حالات کې وي. د جمهور رئیس د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې تعریف کړي.
په دې دریو کلونو کې مهمې ناستې ترسره شوې، له هغې ډلې د وارسا، بروکسل، د کابل پروسه او څو نورې سیمه ییزې ناستې دي چې افغانستان پکې فعال او له اغېز ډک حضور درلود. هغه مرستې هم چې نړۍ له موږ سره کړي د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان د نړۍ د پاملرنې په محراق کې دی.
د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا په دې باور دی چې په دریو کلونو کې باید د کابل او اسلام آباد اړیکې هم ښې شوې وای. هغه څه چې حکومت پرې ټینګار کوي وایي افغان حکومت د پاکستان سره سیاسي خبرو ته حاضر دی، خو اسلام آباد دوګونی چلند کوي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست وایي افغانستان غواړي له هیوادونو سره اړیکې دولت محور وي، خو د هغه په باور ځینې هیوادونه د تروریستي ډلو په ملاتړ غواړي خپلې ګټې تامین کړي. ارګوایي افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د نورې نړۍ سره ښې اړیکې لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي له نورو هیوادونو سره اړیکې ښه دي او له پاکستان سره یې روابط ښه نه وي، خو ټاکل شوی دی چې سبا د پاکستان لوی درسیس کابل ته راشي او د همدغه اړیکو په ارتباط په تفصیل له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي وحدت د حکومت د درې کلنۍ په د درې کلن شو او په دې اړه مو د افغانستان د حکومت د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه مفصل مطلب واورېده. په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې دغه حکومت څه لاسته راوړنې لري؟ په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د په داسې حال کې چې د افغانستان 40% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي. د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغېزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد
در سوداگری ترانزیت و اقتصاد پا برخو که سرگند لاسترابنی لرو نن زموک پر مخ گن لار اخلاسی دی در چابهار لبندر نیولی تر اقینی او در اورگاڑی پتلی زمکنی او هوایی لارو پوری همدارنگا در منزنی اسیا در هوادونو پلور در لارو در خلاسولو پا حال کیو او در منزنی اسیا در هوادونو سر پخو اڑیکو کیو.
خاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي. وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوسمهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او سره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
در اصلاحات اقتصادی درست است که کارهایی کردن که شاید در آینده بتونه
به اقتصادی برخو که سماده شه. یو لټ کارونه کړی او خای د افغانستان خلک پر راتلونکو کې نتیجې وومینی، یعنی د وسنوی اړتیاو لپاره پانګونه نه ده شوی. د دې لامل دغه مسأله سبب کیږي چې خلک له اقتصادي پلوه له یوې ورځې نه بلې ته په ټیټه سطح کې شي. راځي د بیکاری کچه وووینو چې څومره ځوانان موزګار دي،
چقدر جوانای مور بیکار هستند.
بلخوا د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانیو وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیارد افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 2 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 2.2 میلیارد او دې کال زمونږ هدف چې ټاکلی دی د IMF سره هغه هم تقریبا 125 میلیارد افغانۍ ده او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغه خونې مرستیال خانجان الوکوزه وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د دمی دولت، اما مشکلات مالی
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزه ده چې د پانګې چونې د لارې خنډ کیږي. د پانګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
خاغلی الوکوزه مني چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وایي حکومت په وروستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغه کارپوهانو لړلې قادر جیلانی وای چې حکومت باید په دغه برخو کې لا هڅه وکړي او هغه کارونه تر سره کړي چې پیل شوی دي.
زمونږ د انکشاف ملي یا NDS ستراتیژي باید په سمه توګه تطبیق شي. 15 کلن اقتصادي ستراتیژیک پلان چې حکومت په لومړیو کې دې دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
د ټینګار کوي چې حکومت د په پاتې موده کې د نورو مسایلو تر څنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعال او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا. خوگوری دون کو سلام، خدای مروغ او جوڑ لرا. دو خوشحالی تا مخواسی هم سڑای نشی کولای، زکا چی خائنان به هر چکی خیانت کوی او داس زای نشتا چی حال تا دی خیانت کارخانه نوی چالانا. خو غم داده چی خائن بیالو طولو دیر دی خیانت پورو کولو او درولو تاکید کوی. د خبرونه په پایل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
معاون صاحب، نور خو څوک رانغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایي رئیس صاحب، ناوخته کیږي. خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو؟ ځکه چې نور خو هیڅوک هم نشته، یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کی.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلی دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اس هم نه د مونږ خبره څوک اوري او نه غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووزو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آن کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د موږ جمهور رئیس ورغلی.
هو صاحب.
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسالې ته راړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي، خو د موږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. موږ نشو کولی چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب، د څه شي لپاره دې جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو. نو او که مو د پای ته رسولو اعلان کړی وی، نو بیا به خلکو ویل چې د همدغو دوه خبرو لپاره یې جلسه جوړه کړې وه.
د خلکو به هم سودا شي چې په سری جلسه کې باید څه شی ویلي وي.
معاون صاحب، نن خو د ټولو برخه ما او تا ته راپاتې ده، نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغه نه شو؟
او نن مې بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی.
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي، د ما خو والا خېټه تر ستوني راپورته شوه.
یاره رئیس صاحب، خدای دې وساته.
او دا هم ستاسی دونه فال. شنبه
دا شنبه پا ورز دیگه دلی کسان دی پا خار که دیر احتیاط کوی چی پا غلو ور برابر نشی. اوز دیر غلو پا موترونو که غلا کوی، یعنی دا سوارلی پا نامه در سر سپاره شی او پلا رکی دی چارو پستونی در کیگ دی او در توایی چه خالی کجیبونه دی. حالا هم دی عمل دی دا شن بی پورس حق زیگی دلی کسان چه پیسی ور سروی زرنش کرایه که او پا که سپور دی شی چه دا چا گمان پیرانه شی چه پیسی لری.
یک شنبه
د یک شنبه پورا زیگیدل انجونی دی د حلکانو پا عاشقانه خبرو باور نکوی، زکا اوسنی حلکان جونو لمرای د مین پا جال که گیروی بیای جوان ورتبا کوی او بیای پنی ایمالار که پریگ دی. حلکانو دغا چل لطرکی در اموز دکرای اووسی پا خپلو وطندارانو عملی کوی.
دوشنبه
د دوشنبه پورس هغه زیگیدلی زوانان چې خپل میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پریمن کردی د بلې جلې د تیرستلو ګناه دی نه کوي، ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیره او ازار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونه شي کتلی. هلکانو د دغو ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه خاریا و اصری میرمن هم ولری.
سیشن بی
ده سیشن بی پورا زیگی دلی چاپروسان دی خوشحالوی چه ده چاپروسی دوران لانه ده اخلاشوی اوز هم چاپروسی او غرمالی خسم کاروار کوی، خو ده چاپروسی شکل او تخنیکونو تغییر کردی، هاگه ده خام خازده او ابدیت کی پا چاپروسی دیر خلق وراندی تلیلی او سام وراندی زی، نو دا وراندی تلو یه وخوا وسیله ورتا ویلی شو.
چهارشنبه
دا چهارشنبه پورا زیگی دلی چالاکان دی دا گمان نکوی چه سوک بی پا چالاکی نپویگی، خلق پویگی خود دتا اینوائی، زکا که ورتاوام وی نای پا زن راوری او نا هم پی شرمیگی، خدا دا چه جوان پا طبیعی دا والمختبوزی.
پنجشنبه
دا پنجشنبه پورا زیگی دلی خاینان دی دیرو ختمونو او معاملو تا نزی، زکا چه دا طولو خلکو بدیسی او پورتاگی دیر خلق خپکیگی، نو هم دا خیانتونه بس دی، نور دی دا خلکو لخفکولو زان وساتی.
جمعه
د جمعه پورا زیگیدلی لندگران او بیکاران دی پا خپل و مسیجون و حق و نحق دنجون وقت نزایی کوی، زکا د لندگران و د مسیجون و مطلب موضوع او هدف حسی امور تا معلوم دی او پا تکرار اولو دی نزان ستره کوی او ندی هم پا کنجون تا کار گوری چه ده کور خلق پیشک من او بدگمانه شی.
دغه ده غیبت مرتبانم در خلاصه او.
دیره بعد شو زده طول کوچه ور نپازاب ده رښتیا وایې؟ آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا ښځه ده، بیا هر چاته ځان ښه ښځه کوي.
وو رکه دې سیدا بی شرمه. زه ځم چې لږ کار لرم.
ځه نو په مخه دې ښه.
چای درته واچوم. نه بس مې ده.
لاړه.
وو
دا بیا په نورو پسې خبرې کوي. له دې نه بده ښځه نشته. آرام خوره ټوله ورځ ناسته ده او د خلکو غیبتونه کوي.
ټوله ورځ د خلکو غوښې خوري، خدای دې ووهي. وایي غیبت داسې دی لکه د همغه سړي خامې غوښې چې خوري.
دومره خسیسه وږې تږې او سپیره ښځه ده چې ټوله کوڅه ورسره سپیره سوه.
زه ځم کور ته، که څه راپې کوي همدا اوس یې مخامخ راته ایست، که نه بیا مې غیبت مه کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، ستاره امینی، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي او بی دلدار نه تیریږي. زهرو تک خو بی خمان تیری، بی دردن تیری، بی دلداران تیری. تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری، بے دردن تیری، بے دلدارن تیری. لاجوند لزهرو دک تیری گی زیرا زیدے تم
کاروانو دی تیری گی دی رازی دے لختارے او دبل تم پپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاجوند لسہرو سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لو زلفو لیاو تا